دا ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. په دې نیم ساعته خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. د پاکستان صدر اعظم په کابل کې ژمنه وکړه چې له طالبانو سره به د افغان حکومت د سولې په برخه کې همکاري وکړي. دا به هم واوري چې اسلام آباد ته بیا د افغانستان یو هیئت للی. تر خبرونو وروسته د دې موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د یو پلان په بشپړولو موافقه وکړه. په شمال کې د ملي اردو مسؤلانو په سرپل کې تیره شپه د طالبانو په یو برید کې دوه سرتیري وشل شوي او درې نور ژوبل دي. د غزي او اسرائیل ترمنځ پوله کې نن یو ځل بیا زرګونو فلسطینیانو مظاهره وکړه او د دوړو خواو ترمنځ تازه شخړې پورته شوې. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د یو پلان په بشپړولو موافقه وکړه. محمد اشرف غنی په ارګ کې له شاهد خاقان عباسی سره چې نن کابل ته ورسید ولیدل. د جمهوری ریاست د وندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی او خاقان عباسی د مختلفو مسئلو په اړه خبرې وکړې.
دروته
په پلان عمل افغانستان پاکستان برسول وهم بسې د سولې په وستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان پړه چې د سند نوم دی بحث وشو. پرې کړو شو چې د دوړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزیران به پر دې سند کار کوي او هغه به بشپړ کړي. د خاغلی مرتضوی په وینا د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د حکومت د سولې ل پیشنهاد هرکلی او ملاتړ وکړ او په دې برخه کې د همکارۍ لپاره د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړ. ارګوای ولسمشر غنی د پاکستان له صدر اعظم سره په عزت سره خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او د زندانیانو د تبادلې په اړه هم خبرې وکړې. د لوګر چارواکي هیله مند دي چې د دې ولایت په څرخ ولسوالۍ کې لسګونه تړل شوي خونځي براتونکو اونۍ پرانستل شي. د لوګر د والی ویان سلیم صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په څرخ کې وروسته تر هغې دیرش خونځي وتړل چې د دې ډلې یو قومندان او یو شمېر وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وشل شول. ښاغلی صالح وویل
دا چې دا خوندې په خلاصولو کې مرسته وکړي. قرون او کله چې سیمه خلک سوال ته ورغلي او طالبان هغه سره وعده کړي چې ان شاء الله راتلونکي اونۍ به دغه مکتوبونه خلاص شي.
د لوګر د والی ویان وې د خونځي او د تړل کېدو له عمله د سرخ ولسوالۍ 2000 زده کوونکي له خپل درسونو پاتې شوي دي. په شمال کې د ملي اردو مسؤلانو په سرپل کې تیر شپه د طالبانو په یو برید کې د ملي اردو دوه عسكر وشل شوي او درې نور ژوبل دي. د 209 قل اردو مطبوعاتي مسؤل حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویل امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبله د سرپل په بلغلی کلی کې د ملي اردو پر یوې پوستې په برید کې اوخته ده. هغه ویل د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوخته. بل لور ته د طالبانو ویاند قاری یوسف احمدی رسنیو ته ویلي چې په دې برید کې ګڼ شمېر سرتیري وشل شوي او پوسته هم طالبانو نیولې ده. د غزه او اسرائیل ترمنس پوله کې نن یو ځل بیا زرګونو فلسطینیانو مظاهره وکړه او د دوړو خو ترمنس تازه شخړې ونښتې. یو ونې وړاندې په ورته شخړو کې شپاړس فلسطینیان د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې وشل شول. په نننۍ مظاهره کې فلسطینیانو پر اسرائیلي سرتیرو د ډبرو ګزارونه وکړل او ټایرونو ته اور واچو. اسرائیل خبرداري ورکړه چې معترضو کسانو ته به اجازه ورنکړي چې له امنیتي موانع تیر شي. اسرائیلی سرتیرو په مزاره کونکو ډزې وکړې او د ربړي مرمیو او اوخکی بهون کې غاز پکارولې د هغوی د خورولو هڅه وکړه. په غزه کې روغتي مسؤلان ویل چې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې یو شمېر فلسطینیان ټپیان دي. مظاهره چان وړي چې اسرائیل هغو فلسطینی کډوالو ته باید خپل سیمو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي چې اسرائیلي سیمې په 1948 کال کې لاندې کړې دي. په برتانیا کې روغتي چارواکو نن ویل په خوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال اوس لنازک حالت وتلی دی او په تیزی سره مخ په خکېدو دی. په خوانی دو اړخیز جاسوس سرګی سکریپال او لوري یولیا د 13 مارچ میاشت په 14 نیټه د برتانیا په سالزبوري ښار کې د ډول اعصاب فلجونکو کیمیاوي موادو له امله په بهوښه او نازک روغتي وضعیت کې موندل شوی وو. برتانیې د روسي حکومت تورن کړ چې د هغو موادو په واسطه د سکریپال د وشلو هڅه کړې ده چې د سړې جګړې پر مهال په روسیا کې تولیدېدل. روسیا په دې پیښه کې لاس لرل ردوي او د پیښې د لندن او نور لویدیځو هیوادونو او مسکو ترمنځ اړیکې بحراني حالت ته رسولې دي. او د جنوبی کوریا یو محکمه په خوانی ولسمشر د فساد او لواک څخه د ناوړه استفادې په قضیه کې په څلیرشت کلونو بند محکوم کړه. د مرکزی او مرکزی محکمه نن پارک ګیون هی د بډې خستلو لواک نه د ناوړه استفادې او دولتي اسرارو د افشا کولو په قضیه کې مجرم او پیژندله. محکمه د غراس شپږ شپېته کلنه ګیون هی شپاړس اشاریه اته میلیونه ډالره نقدي جریمه کړې ده. خو د جنوبی کوریا په خوانی ولسمشر چې په سیول کې زندانی ده پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې دا د سیاسي غچ قرباني ده. پارک ګیون هی د جنوبی کوریا لومړنۍ ښځینه ولسمشر وه او د دې هیواد د پخواني جمهور رئیس پارک چنګ هی لور ده چې له 1980 نه تر 1990 کال پورې په اوسپني سوک سره د جنوبی کوریا واک شلو. نوموړی بیا په همدې کال ترور شو.
دا ساجی رادیو ما شمنې خبری مجله اوري. د ارګ په وینا د پاکستان سر اعظم له طالبانو سره د افغانستان د ولسمشر د سولې د طرحې ملاتړ وکړ.
جانب پاکستان از هر پیشنهادی حکومت افغانستان در رابطه با صلح استقبال کرد و گفت ما آماده همکاری هستیم.
د افغانستان پخوانی لوی درستیز متقاعد جنرال شیر محمد کریمی دوه اړخیز خبري ګټورې ګڼي.
هر څومره چې مون خبرې زیات کو د پاکستان سره دا به ګټورې وي. خدای چې پاکستان له پخوانه تر نن پورې صداقت نه دی خدای خلک مشکوک دي.
د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم د اسلام آباد د نه صداقت مثال راوړي.
جنرال پاشا یو وخت کې ولسمشر کرزی ته ویلي چې زه به په دوو اونیو کې د طالبانو مشرتابه د مذاکراتو میز ته راولم. دوه اونۍ څخه اوس کابو وکاله کېږي.
په روانه خپرونه کې به مو د دغو څرګندونو تر تفصیل سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې د پیکینګ او واشنگتن ترمنځ د سوداګرۍ پر سر له ستونزو خبر کړو. د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د سر اعظم شاهد خاقان عباسی ترمنځ په کتنه کې موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د ملي امنیت سلاکاران د عمل پلان د سند د وروستي کېدو په اړه کار پیل کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې شاهد خاقان عباسی له ولسمشر اشرف غنی سره نن په کتنه کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د وړاندې شوي طرحې هم ملاتړ وکړ. محمد حدیث پردیس په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د افغانستان او پاکستان د عمل د ګډ پلان د سند په متن کې د سولې د ټینګښت او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دوړو هیوادونو ژمنې شامل دي. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د جمعې پر ازادي رډیو ته ویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او شاهد خاقان عباسی ترمنځ کتنه کې هوکړه وشوه چې دغه سند ورستای شي. د نوموړي په خبره د پاکستان صدر اعظم همدارس له خاغلی غنی سره په کتنه کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې لپاره ملاتړ وکړ او د هر راس همکارۍ ژمنه وکړه.
افغانستان
پاکستان د افغانستان او پاکستان د عمل پر ګډ پلان بحث وشو او هوکړه وشو چې د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د ملي امنیت سلاکاران په دې سند کار شروع کړي او وروسته یې کړي. ولسمشر په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت به په سیمه کې د سولې لامل شي. پاکستانی لوري د افغان حکومت د سولې له طرحې هرکلی وکړ او ویل چې موږ د مرستې لپاره چمتو یو. د نوموړي په خبره د سرحدي سرغړونې او په ځانګړې توګه د راکټي بریدونو د سیمه ییز همکاري او اتصال له منځنۍ آسیا پاکستان ته د بریښنا لیک او د دوړو هیوادونو ترمنځ د زندانیانو د تبادله لپاره د اسنادو پر چمتو کولو هم بحث وشو. د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی هم دا راوویل چې ولسمشر غنی او شاهد خاقان عباسی له کویټې څخه تر کندهار او هرات پورې د ریل پټلۍ، د پېښور جلال آباد د سړک او ریل پټلۍ او همدارس د پېښور کابل د سړک په اړه خبرې کړې دي. شاهد خاقان عباسی د ولسمشر محمد اشرف غنی په رسمي بلنه کابل ته راغلی. خاغلی عباسی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې په جلا توګه د افغان حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلی او پاکستان ته د تګ بلنه ورکړې. د اجرایي ریاست د ویان مرسل جاوید فیصل وایي شاهد خاقان عباسی په دغه کتنه کې ویلي چې پاکستان چمتواله لري چې د افغان سولې لپاره زمينه برابره کړي. د خاغلی فیصل په خبره په دغه ناسته کې اجرایي رئیس د دوړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا پر رامنځته کېدو ټینګار کړی. د خاغلی عبدالله په باور د دوړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا هغه مهال حل رامنځته کیدی شي چې په افغانستان کې د جګړې شدت کم شي. د سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې له څو کلونو را په دې خوا د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا لوی لامل د افغان حکومت هغه ادعا ده چې ګواکې پاکستان د سولې په برخه کې رښتینې همکاري نه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره مهم بولي. د پوځي چارو افغان کارپوه د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پر صداقت د بی باوري باوجود هیلی شته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شي.
هر څومره چې مونږ خبرې زیاتو کو د پاکستان سره دا به ګټوري وي. خدا چې پاکستان له پخوانه تر نن پورې په ټولو مسایلو کې صداقت نه دی خودلی، خلک مشکوک دي، خلک د شک په سترګه ورته ګوري. چې که دوی صداقت وښیي اول به دغه اندختونه دا په صورت قطع دا به ودرېږي. د دوی د صداقت ښودلو یوه نښه به دا وي چې اندختونه به قطع شي.
د نوموړي په خبره دا چې په تیر کې پاکستان له افغانستان سره رښتینی نه و، نو لا یې هم پر شمنو شکونه شته. د ښاغلي کریمي په باور د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او د افغان سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان اغیز مهم دی او له رول څخه انکار نه شي کېدی.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ژمنه وکړه چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې په برخه کې مرسته وکړي. دا لومړی ځل نه دی، دوهم هم نه دی، دریم هم نه دی چې اسلام آباد ورته ژمنه کوي. له کابل به د سیاسي چارو له کتونکي مشتاق رحیم څخه واورو چې د سولې په برخه کې د صدر اعظم عباسي نوې ژمنه تر څه بریده افغان لوري ته د منلو او باور وړ ده.
دا لومړی ځل نه دی چې دا ډول ژمنې کېږي، او زه فکر کوم چې افغانان او د افغانستان حکومت نور د دغه ډول ژمنو نه ستړي دي. زه غواړم چې اورېدونکو ته په یاد ورولم چې جنرال پاشا یو وخت کې ولسمشر کرزي ته ویلي وو چې زه به په دوو اونیو کې د طالبانو مشرتابه د مذاکراتو میز ته راولم، او بیا هغه دوه اونۍ څخه اوس کابو وکاله کېږي چې هغه دوه اونۍ لا نه دي پوره شوي. نو دا لومړی ځل نه دی چې دوی ژمنه کوي. مهمه دا ده چې موږ او تاسو او په ځانګړي ډول د افغانستان حکومت د پاکستان د حکومت سره په یو شمېر عملي اقداماتو باندې هوکړه وکړي. د ژمنو نه هاخوا ته بیا دغه اقداماتو ته باید ضرب الاجلونه وټاکي او د هغې په رڼا کې پرمختګونه وڅارل شي. د یاد مه وباسئ چې د پاکستان حکومت پر روانو څو میاشتو کې بیا د انتخاباتو لوري ته ځي او په پاکستان کې به ملکي حکومت بدلیږي. بنا اند خاقان عباسي دا ژمنه تر کومه حده پورې عملي کېږي دا د پوښتنې وړ بحث دی.
بله، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د شاهد خاقان عباسي د کابل تر سفر مخکې رسنیو ته دا خبره کړې وه چې شاهد خاقان عباسي به د پاکستان له پوځ او ملکي چارواکو سره تر سلام مشورې وروسته کابل ته ځي. که چیرته دغه سلام مشوره شوې وي او شاهد خاقان عباسي کابل ته راغلی وي، فکر نه کوي که په پاکستان کې حکومت بدل هم شي کېدای شي چې اسلام آباد پر خپلو ژمنو عمل وکړي؟
خبر همدلته ده. زه بیا هم دا وایم، دا به ومنو چې کېدای شي چې د سلام مشورې کړي او نظامیانو دته کوم مینډیټ ورکړی، واک ورکړی، د هغې په رڼا کې به دی موافقه کوي. لیکن بحث بیا هم دلته دا دی چې دا لومړی ځل نه دی چې ژمنه کېږي، او په تیر کې د دېنه لا پسې پیاوړې ژمنې شوي دي، لیکن پایله موږ او تاسو ته معلومه ده چې هېڅکله لاسته راغلې. نو ډېر ټینګار به زما په دې نقطه باندې وي چې تر کومه حده پورې دغه ژمنې په عملي میدان کې بیا پلي کېږي، او دا د شک او د بحث وړ موضوع ده.
ځینې کسان دغسې شک لري، البته د سیاسي چارو ځینې کتونکي، مثلا ورما ورځ یونس فکور ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د دې له خاطره کابل ته تګ راتګ کوي، حیاتونه یې ډېر ځیرازي، د دې له خاطره چې د امریکا له فشارونو ځان یو څه وباسي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه دې نظر سره موافق یم چې پاکستان هڅه انداده چې څنګه نړۍ ته او نړیوالې ټولنې ته دا ثابته کړي چې دوی تر کومه حده پورې حاضر دي چې د افغانستان په کشاله کې مرسته کوي، او افغانستان سره د خبرو اترو له لارې غواړي د ډیپلوماسۍ پر مټ باندې ستونزې حل کړي، او د دې لارې نه په ځان باندې فشارونه کم کړي. همداراز دوی تل په دغسې حالت کې چې کله فشار سره مخامخ شوي دي، افغانان یې په پروسو کې ښکېل کړي دي او په پروسو کې وخت ضایع کړی او د نړۍ پام یې له ځان څخه اړولی دی. نو دا یو له هغه اساسي تاکتیکونه دی چې دوی په کار اچي. لیکن په عین حال کې دا هم باید هېر نه کړو چې افغانستان هم ډېر کم انتخابونه یا چوایس لري. هغه په څه معنی؟ چې موږ په افغانان په هر حال کې مجبور دي چې د پاکستانیانو سره مذاکرات او مباحثه تکینی ولې چې د افغانستان کې نظامی وړتیا تاسو ګوري او ک سیاسي مسایل باندې موږ نظر وغورځو دومره پیاوړی هیواد نه یو چې اواز لکه د هند او د پاکستان د اړیکې تپکتو همیشه اړیکې اتکو او زور باندې یا په نړیواله لابي باندې ځان وساتو مجبور یو چې په هر صورت کې د مذاکراتو تکینو خبرو ته خبرې اترې سره وکړو خو مهمه به دا وي چې موږ دوی سره ضرب الاجلونه وټاکو او بیا نړیواله ټولنې ته دغه ضرب الاجلونه د هغوی سره په همغږۍ باندې تطبیقولو هڅه وکړو تر څو پاکستان ونه توانېږي چې دغه تګ راتګ پر مټ باندې نړیوال وغولولی شي.
له مشتاق رحیم څخه په مننې تاسو کولی شئ چې په افغانستان کې د سولې په اړه ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي. دا اس ام اسونه به د خبرونې په وروستیو کې ولولو خو شیبه وروسته اسلام آباد ته ځو او هلته د افغانستان یو پوځي پلاوی تللی. ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. دا ساجر رډو پروانه خبرونه کوم په فیسبوک کې لایونه به بدلونه خبرو خو اوس د اسلام آباد پلور د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی اسلام آباد ته تللی تر څو له پاکستان د افغانستان پر خاوره د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د توغندیو د بریټ مخاوني ولشي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستان په وړاندې د ملي وردو له بالمثل اقدام څخه وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان سرغړونې او پر افغان خاوره حملې درېدلې دي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو ځواکونه د کونړ او نورستان په سرحدي سیمو کې په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي او که د پاکستان حملې تکرار شي افغان ځواکونه به په ټول قوت ځواب ورکړي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع وزارت د اپراسیون د رئیس په مشرۍ د دفاع وزارت یو پلاوی اسلام آباد ته تللی څو د پاکستاني حملو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي.
با اجرای واکنش
د وی د خبرګون په تر سره کولو سره سرغړونی بندي شوې دی او همدارز یو پلاوی پاکستان ته تللی. د پلاوی د خبرو لمړیتوب به د ډیورنډ کرخي پوګدو کې د سرغړونو مسله وي. د محل مونږ په لمړی درجه هزاراتو کې وو کبیا هم د پاکستان لوري هغه ډول سرغړونی چې مخ کې تر سره کړی وي تکرار شي مونږ به په ټول قوت په مقابل کې خبرګون وخیو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان د مخکنیو سرغړونو په دوام د چهارشنبه په ورځ جیټ الوتکو د کونړ د دانګام ولسوالۍ پر یوې سیمې څلور بمونه غورځولي. یاد وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره دغه حمله غندلې او هغه یې د افغانستان پر هوایي حریم تیری او ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره سرغړونه بللې ده. له بلې خوا د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستان په تیرو 24 ساعتونو کې د دانګام پر ولسوالۍ شپږ سوه راکټونه ویشتلي چې له کابله یوه ښځه ټپي شوې او مالي زیانونه یې هم اړولي دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره دا رد کړې چې ګواکې پاکستان په افغان خاوره کې عملیات کړي. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې پاکستان په خپلې خاوره کې د هغو تروریستانو پر ضد عملیات کړي چې په خبرې له افغانستان څخه راځي.
ازادي خبری مجله اوري.
په روزګان کې خلکو د سولې لپاره د پرلت خیمه ووهله. دا خیمه پرون ناوخته په ترینکوټ کې د هغې هدیرې ترڅنګ ووهل شوه چې په تیرو دوو کلونو کې د جګړې پر قربانیانو ډکه ده. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له نور تفصیل سره.
یعنی تر څو د خلک را سره وژنې طالب هم زموږ سړی دي که اجره په ډکه ده هم زموږ خلک دي که دلته پیدا اجره په ډکه ده زموږ خلک.
سوله غواړو سوله غواړو سوله غواړو سوله غواړو تر څو چې مرو تر هغو پورې موږ سوله غواړو.
د دولت او وسلوالو طالبانو څخه د سولې د غوښتلو په موخه د پرلت دغه خیمه خلکو د ترینکوټ شار اړوند د شهیدانو په سیمه کې او د هایدرې څنګ ته چیرې چې د تیرو دوو کلونو د جګړې قربانیان ښخ دي او ښخېږي وهلې ده. په دغه هدیره کې چې دوه کلونه وړاندې یوازې لسګونه کسان ښخ وو او اوس سلګونه ته رسېږي په تیرو دوو کلونو کې د روانې جګړې له کبله وژل شوي دي. دغه پرلت کوونکو پر وسلوالو طالبانو او دولت غږ وکړ چې روانه جګړه پای ته ورسوي او په خپلو منځونو کې نور سوله وکړي. د دغه کسانو شمیر چې لسګونه ته رسېږي وایي تر هغو به خیمې ټولې نه کړي او ځانونه به هم له لوږې مړه کړي څو چې غوښتنې نه وي منل شوي.
نور موږ سوله غواړو چې په هره نګاه سوله راځي باید سوله راشي. که څومره زموږ د سر په زیانن سوله راځي موږ سوله غواړو. نور موږ ورور وژنه نه غواړو.
د دغه د فار راټولې چې دغه خیمه چې موږ ولې ده د بترغه ساتي چې یا سول راغلی نه یا موږ دلته په جوړ او ته جبو ته نه چې چاره موږ نه لرو پدې کې بناش
د شپانه کاله موږ په دغه ور کې سود کیجو ويم ځکه هغه څه چې وره خستي نو موږ بس د جنگو ډېر په زیرا غلی نو ټول افغانان خصوصا روزګانیان وصول ته لیواله دي سول غواړي
دی وای د هلمند خلکو د هغه ژغم لا تړکوي کوم چې د سولې لپاره پورته کړی دی او په خبره چې ل رواني جګړې ستړي سوی او نور د زغملو توان نه لري یادو پرلت کوونکو د غراس پر نړیوالو هم ژغ وکړي چې په افغانستان کې د روانه جګړه نور نه تودوي او په خبره چې د سولې ملاتړ دی وکړي
د نړیوالو سمودا غشتنه ده چې په افغانستان په سولې کې د مداخله نه کوي بلکې ملاتړ دی وکړي چې یو بین الافغاني سولې راسي په افغانستان کې افغانان یو د بل سره ورونه دی او د غور وژنه سره بس کې دی سرکښینې دی خپل سرکښینې د نړیوالو سمودا غشتنه ده چې موږ په بشپړه توګه ملاتړ وکړي ځکه چې موږ سولې ته دی کار وکړي
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې لتیرو دوه کلن رئیس دی افغان پوزا وسلوالو طالبانو ترمنز پکښې کې جګړه روانه ده چې د مسولینو په خبره د رواني جګړې ډېرې قربانیان هم ملکی خلک دي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې خلکو له دولت او وسلوالو طالبانو څخه د سولې د غوښتلو په موخه د پرلت خیمې وهلي دي چې دا لړۍ تر اورزګانه هم راورسېده د یادونې وړ ده چې په هلمند کې د پرلت دغه ډول خیمو شاوخوا دوې ونې تیریږي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د ازادي رادیو د خبری مجله تر شپږنیمو بجو ده د خبرونه پورستیو کې ازادي رادیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو د بوست چې ورته ګورم سمسونه په مختلفو موضوعاتو دي هڅه کوو چې هغه سمسونه ته لومړی ټوب ورکړو چې هغه په افغانستان کې د سولې په ارتباط وي د پاکستان سره اعظم هم وړاندیز کړی دی چې په افغانستان کې به د سولې لپاره د افغانستان له حکومت سره مرستې وکړي خو اوس د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو ثبت شوي پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ننګرهار د ولایت څخه په تماس کې زه د ډاکټر اشرف غنی ته دا یو پیغام پرېږدم هم ډاکټر عبدالله ته هم لړپورو چارواکو ته دغه چې کوم دغه ډېر زره کم اردو عسکر چې نیول کېږي دا باید زر تر زره په جلال آباد کې شروع شي ځکه چې دلته کم ترخیزیان عسکر دي د ټول بیکاره بېروزګاره دي یو ځای کې نشي اخیستی کوم قومندانان ترې ضمانت غواړي ضمانتونه نشي پیره کولی نه څوک ضمانت کوي د کمیسارۍ د خوانه شخصي ضمانت باید دو ته منظور شي زر تر زره دا هغه سټارټ شي او دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي او ډېر ښه ځواک ته د شخصي ځواک جوړته وایي چې کم د اردو 80% د اردو نه معاش هر سواله دي دا زه غواړم چې زر تر زره سټارټ شي په ننګرهار په ولایت کې لغمان کې سټارټ باید ننګرهار کې سټارټ شي
زه احمد د هلمند ولایت د کلایبو څخه تاسو سره په تماس یم د هلمند رود زموږ زمکه ټول ویوري دا ول ساتلس کال کېږي چې موږ عریضه هر کال حکومت ته کوو تر اوسه هیڅ نتیجه نه دور کړی نو د حکومت څخه غواړو چې موږ ته دا کې ورواشي او د ازادي رادیو با عزت او محترمانه وینا وکړو چې زموږ ځاخر مسؤلو ته واک پر ورورسوي سلام
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
ازادي رادیو په منځني صفدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري د خبرونه په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولای شي اوس ونړیواله موضوع راخلو او د خبرونه پورستیو کې ستاسو اس ام اس سنل ولو چین اعلان کړی چې د متحده ایالاتونو د نویو اقتصادي محدودیتونو په وړاندې به په هر قیمت چوي ودرې شي پکن کورستل هغه دا اعلان وکړ چې ولسمشر ډانل ترامپ له چین سره د رواني تجارتي لنجي په دوام امریکا ته د دهواد پر تجارتي محصولاتو د 100 میلیارډ ډالر اضافي تعرفې د لګولو پریکړه وکړه د اقتصادي چارو کارپوهان خبرداري ورکوي چې له دواړو خواو د ځوابي اقداماتو په نتیجه کې تجارتي جګړه شای پراخ شي په دغه نور تفصيل له احمد تکله
د چین د سوداګرۍ وزارت وایي چې دا هیواد له امریکا سره تجارتي جګړه نه غواړي، خو ویر لري چې دا جګړه پرې تحمل نشي. د چین د سوداګرۍ وزارت په یو خبر پانه کې چې نن خبره شو وویل ک سپینه مړۍ د کورنیو تولیداتو د پرمختګ پالیسۍ یا پروتکشنزم ته دوام ورکړي، نو چین به پر وړاندې تر پایه او په هر قیمت ودرېږي. وروسته له دې چې متحدو ایالاتو پر روانونه کې له چین څخه پر وارداتو 50 میلیارد ډالر اضافي تعرفه ولګوله، چین په ځواب کې د سویابین او کوچنیو الوتکو په ګډون د متحدو ایالاتو پر محصولات 50 میلیارد ډالر مالیه اعلان کړه. خو له دې یو ورځ وروسته د پنځشنبه په ورځ ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ناڅاپه د امریکا د سوداګرۍ استازو ته هدایت ورکړ چې د چین پر محصولاتو د اضافي تعرفې په اړه غور وکړي. د ټرمپ طرحه ته له دوهمې نړیوالې جګړې پر وروسته موده کې تر ټولو د لوی تجارتي جګړې په سترګه کتل کیږي چې ورسره په نړیوال مارکیټ کې د ونډو بیې هم راولوي دي. دا جګړه وروسته له هغه پیل شو چې دواړه هیوادونه په تجارتي برخه کې د چین د تهاجمي تاکتیکونو پر سر د یو بل پر وړاندې ودرېدل. د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د ونډو بازارونه په دې هیله آرام شول چې امریکا او چین ښایي د ستونزې ته د ډیپلوماتیک حل لاره پیدا کړي. خو د جمعې په ورځ وروسته له دې چې پیکینګ د ټرمپ د ګواښ په وړاندې د مقابلې ژمنه وکړه، د ونډو بیې بیا راولوېدې. سپینې ماڼۍ تېره شپه د ونډو د مارکیټونو له بندېدو وروسته د متحدو ایالاتو د سوداګرۍ د استازو دفتر ته امر وکړ چې د چین پر تولیداتو د 100 میلیارد ډالرو اضافي تعرفې په اړه غور وکړي او معلومه کړي چې دا تعرفه باید پر کومو تولیداتو ولګول شي. ښاغلی ټرمپ همدارس د کرنې وزیر موظف کړ چې د امریکایي کاروندګرو او کرنیزو تولیداتو د ګټو د خوندي کولو لپاره یو پلان جوړ کړي. ټرمپ په یو بیان کې وویل د چین د نامشروع تجارتي اقداماتو له کبله چې واشنگتن له کلونو راهیسې له پامه غورځولې دي، په امریکا کې زرګونه فابریکې ویجاړې شوي او میلیونونه وګړو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د امریکا او چین د روانې تجارتي جګړې ګواښ بې اهمیت وښیي او وایي دا ستونزه لا هم د خبرو له لارې حل کېدای شي. خو د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان خبرداری ورکوي چې د دواړو خواوو په ځوابي اقداماتو کې د یوې تجارتي جګړې نښې نښانې ښکاري او ښایي دا جګړه پراخه شي.
مخکې مو په خبرونه کې ژمنه در سره وکړه چې د فیسبوک په اړه بل تاسو سره نوې معلومات شریک کړو، خو یو تازه راپور راغلی دی له هغه صرف نظر کوو. افغان چارواکي په ایران کې پر یوې افغانې ماشومې په جنسي تیری او د هغې په وژلو د تورن کس د محاکمې غوښتنه کوي. تفصیل احمد تکله.
د ایران په مشهد ښار کې د جمعې په ورځ د داود علیزاده په کور کې د هغه د شپږ کلنې لور ندا علیزاده د ویر مراسم جوړ شوی و. ښاغلی علیزاده د ازادۍ راډیو د تماس په ځواب کې تایید کړه چې لور یې د یو جنایت قرباني شوه. د راپورونو له مخې کوچنۍ ندا نږدې لس ورځې مخکې سهار وختي په ډوډۍ پسې نانوایی ته تللې وه چې یو سړی چې د دریو ماشومانو پلار دی دا خپل کور ته بوتله او له جنسي تیري وروسته یې ووژله. په مشهد کې افغان قونسل سید نورالله راغي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او ویې ویل چې د نوموړې پر وژنه یو تورن کس نیول شوی دی.
چنین جنایتی در حق طفل صورت گرفته و جنایتکار کسی که جنایت مرتکب شده هم اعترافات داشته به پلیس و واقعا یک جنایت خیلی شدید و سنگین بود.
خغلی راغی وایي چې پر ندا علیزاده د هغه گاونډي لخوا چې په مخدرو موادو معتاد دی او کور یې د دوی کور ته نږدې و تیری شوی. افغان قونسل دا تاییدوي چې د ماشومه کور ته د ستنېدو پر مهال له جنسي ځورونې وروسته وژل شوې ده. په مشهد کې افغان قونسل ښاغلی راغي وایي دی هیله من دی چې د تورن دوسیه به ډیر ژر محکمې ته واستول شي.
امیدوار هستیم که به زودی قضیه و دوسیه زی به محکمه راجع بشه و انشالله که منتظر هستیم خیلی زود حکمی محکمه هم در مورد این شخص هر چه سری صادر بشه.
ندا علیزاده یوازینی افغان کډواله نه ده چې په ایران کې جنسي تیری پرې کیږي او بیا وژل کیږي. د دې ډول پیښو یو بل مورد د 1915 کال د وري حمل په 22مه نیټه تهران ته نږدې په ورامین سیمه کې د شپږ کلنې ستایش قریشي تختول، د هغې وژل او بیا په اسیدو کې د هغې د مړي سوځول وو.
د افغان بي سیم شرکت لاري ازادي راډو تاسو یو شمیر را رسیدلې سی بي سونه عبد الواحد مدقق له کابل لیکي ترڅو چې پاکستان د سولې په برخه کې عملی اقدامات ونکړي په خبرو یې باید دوکه نشو. محمد رحیم شرافت له کندهار لیکي تر هغه چې امریکا په افغانستان کې بي سولې نشرات لای. بشیر حبیب زای د لوګر له ازري لیکي ګومان نه کوم چې د پاکستان د سر اعظم شاید خاقان عباسی خبري نتیجه ورکړي. دین محمد احمدی له هلمند پر سوال سمس کې لیکي ک پاکستان لزړو غوړي سول افغانستان تراتلی شي. قیام الدین مبارز له هلمند لیکي د جګړې دواړه لوري باید د ملکانو ژوند ته پاملرنه وکړي او عبدالرحمن پر سوال سمس کې لیکلي چې پر لټونه سول راولي.